هایی که دستشان در فساد اداری دخیل می باشد باید محاکمه شوند. او نیز وعده کرد اشخاص را به اساس شایسته سالاری تعیین خواهد کرد، اما بیمه آن می رود که وی وظایف مهم را برای دوستانش که او را در انتخابات کمک کرده بدهد و یا برای آنهای بدهد که در گذشته به فساد متهم هستند و او می خواهد جلو این اتهام را بگیرد.
به پایان مجله خبری رسیدیم. تقریبا 30 ثانیه از ساعت 8 هم گذشت. آقای عصمت ساروان در استودیو است با برنامه یک ساعته دیگه. با شما آقای ساروان خوش آمدید.
ډیر مننه. موږ به هم لطاس نه پر راتلونکي خبرونه کې ډیر ثانیه واخلو قرض به ادا کړو. قدر من اوریدونکو یو ځل بیا زما عصمت ساروان سلامونه ومنه. د دې سات په خبرونه کې به ووري چې قزاقستان افغان محصلینو ته د 50 میلیون ډالر په ارزش بورسونه ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په پاکستان کې د افغان مهاجرو د ستونزو په باب له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. د دې خبرونه د نورو مطالبو د تر معرفي به د خبرونو نه وروسته ووري. اوس به فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ وروستي خبرونه در ووري.
په مقیده د ساعت مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان حکومت پر دې غور کوي چې د امنیت د تامین لپاره په جوړیدونکې لویه جرګه کې وسوال طالبان هم راوبولي او کنه. د افغانستان د جمهوری ریاست د ارګ چارواکي وایي د نوې کابینې د جوړولو لپاره جدي کار روان دی. د قزاقستان حکومت له افغان محصلینو سره د بورسونو مرسته کوي. او ایرانی چارواکی وایي چې د خپلو اتومي تاسیساتو د خوندي ساتلو لپاره یې پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په مقریده خبرونو تفصیل ته د افغانستان حکومت پر دې غور کوي چې د امنیت د تامین لپاره په جوړیدونکې لویې جرګې کې وسلوال طالبان راوبولي او کنه. دا خبره د جمهور رئیس حامد کرزی وویاند حامد علمی له رویټر خبری آژانس سره په مرکه کې کړی دا. شاغلی علمی چې حکومت ویلی چې حکومت اوس پر دوو امکاناتو غور کوي. اول د ویداسي لوی جرګې جوړیدل چې په هغه کې به خپل وسلوال طالبان په مستقیم ډول برخناخلي، خو د خلکو یو ستره ډله به د دوی سره د روغې جوړې پر لارو چارو بحث وکړي. او دوهم دا چې د وسلوالو طالبانو یو شمېر استازي خپل په جرګه کې برخې اخیستو ته راوبلل شي. د لوی جرګې د رابللو پلان جمهور رئیس حامد کرزی د لوړې د مراسمو په خپل وینا کې اعلان کړ. جمهور رئیس ویل د لوی جرګې د امنیت د تامین لپاره جوړیدونکې ده، خو پر جزئیاتو یې خبرې ونه کړې. د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتي دفتر یو ویاند سیامک هیروی ازادي رادیو ته ویل چې په دې جرګه کې به د امنیت د تامین لپاره پر هر اړخیزو پریکړو غور وسی.
باید اول بستر سازی و زمین سازی بشه تا لوی جرگه به شکلی که هم مردم افغانستان در مجموع حضور داشته باشن، هم نماینده های مخالفین باشه و رای جستجو بشه که به همه پذیرفتنی باشه. یعنی تصامیمی که در جرگه انعنوی گرفته میشه برای همه پذیرفتنی باشه و مرور اجرا.
د وسلوالو طالبانو مشران پر دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د غربي قواو د موجودیت په صورت کې له حکومت سره خبرې نه کوي. د جمهور رئیس دارک په معنی کې یو شمېر چارواکي وایي چې د حکومت د نوې کابینې پر جوړولو جدي کار روان دی او شایي چې د افغانستان د ملي شورا تر د عمومي رخصتۍ څخه د پیل څخه مخکې دا کار بشپړ شي. د قانون مخې د ملي شورا د دواړو جرګو غړي د لیندې له 15مې د دلوي یا سلواغې د میاشتې تر 15مې پر رخصتۍ دي، خو له هغې مخکې باید د جمهور رئیس کرزي د نوې کابینې غړي له ولسي جرګې څخه د باور رای ترلاسه کړي. په عین حال کې جمهور رئیس حامد کرزی پیوانه یو فرمان کې ویلي چې له دې وروسته به د پخوانی کابینه وزیران د وزارتونو د سرپرست په توګه وظیفه ترسره کوي. په دې فرمان کې ویل شوی چې سرپرست وزیران د صلاحیت نه لري چې د وزارتونو کادرونه تبدیل له وظیفو لري او یا هم نوي کسان په دندو وګماري. درک په معنی کې ځینې چارواکو ویلي چې چیرې د نوي کابینه د جوړولو کار د ملي شورا د وکیلانو د رخصتۍ تر پیل مخکې خلاص نسی، شاید چې د ملي شورا د غوړو کار هم یو اونۍ نور دوام وکړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان مشرانو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. د په کابل کې د خپل افغان سیال سره د سربیره له جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو له استازي سره ولیدل. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبري غونډه کې وویل هیواد به افغانستان سره د بیا رغونی په برخه کې خپل مرستې ادامه ورکړي. د وویل چې دوی به د افغانستان له محصلینو سره د 500 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د تحصیلي بورسونو مرسته وکړي. د مسلې تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدلای شئ. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د صوبه سرحد په کمپونو کې د افغان مهاجرینو ستونزې له پاکستانی چارواکو سره شریکې کړې دي. په دې وروستیو کې پاکستانی مقاماتو د صوبه سرحد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو کمپونه تړلي چې له امله یې په زرهاو کډوال په سختو شرایطو کې د رپورټونو پر اساس ژوند تېروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هیله ښودلې چې پاکستانی مقامات به په دې هکله د دوی غوښتنې ومني او په روان ژمي کې د افغان مهاجرینو د ایستلو لپاره هڅې به ونه کړي. د ایران حکومت له هر ډول حملې د خپلو اتمي تاسیساتو د خوندي ساتلو لپاره په پراخه کچه دفاعي تمرینونه پیل کړي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله په دې 15 ورځنیو هوایي تمرینونو کې د دې هیواد د مساحت 15 برابره پراخه سیمه په نظر کې نیول شوې ده. د ایران د هوایي قواو جنرال احمد میغانی د شنبه پر ورځ مطبوعات ته وویل چې دا هوایي تمرینونه به په هغو سیمو کې چې د ایران اتمي تاسیسات دي ترسره کیږي. د دې پوځي تمرینونو تر پیل کېدو وروسته د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو قومندان امیر علی حاجی زاده وویل چې د دوی هوایي ځواک به پر خپلو اتمي تاسیساتو د اسرائیل لخوا هر ډول پلان سوی پوځي حمله شنډه کړي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اوږدې لانجې د هواري لپاره ټاکل شوی نړیواله دریمګړی ډله په دې اړه د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د مینسک ګروپ په نوم د دې مذاکره کوونکي ډلې او فرانسوي غړي برنارد فاسر د نا کورنو قرباغ د جنجالي سیمې په سر د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو تر څلور ورځنیو مذاکرو وروسته په دې برخه کې د پرمختګ یادونه وکړه. د جرمني په میونخ ښار کې د خبرو د پیل په محل د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف خبرداري ورکړ چې د دې مذاکرو د ناکامۍ په صورت کې د دوی ځواکونه تیار دي چې دا سیمه بیرته په زور ونیسي. خو د دې مسالې د حل لپاره د دریمګړي ډلې غړي برنارد فوسیر وایي چې دواړه ولسمشرانو ته د اوازې سوي چې جګړه د حل لار نه ده. ناګورنو قرباغ د آذربایجان په خاوره کې پرته سیمه ده، خو اوسیدونکي اکثر ارمنیان دي او له 1990 کال راهیسې خپلواکي اعلان کړې ده. او د ازبکستان دولتي مطبوعات خبر ورکوي چې د دې هیواد د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د پارلمان د استازو جرګې لپاره لږتلږه 1500 کاندیدان ثبت کړي دي. ټاکل شوی چې دا انتخابات د دسمبر په 28 ترسره شي. د ازبکستان د قانون پر اساس یوازې هغه کسان د انتخاباتو لپاره کاندیدای شي چې په دې هیواد کې له څلورو سیاسي حزبونو د یو غړي توب لري. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ویلي چې د دې هیواد د انتخاباتو د قانون سره په مطابقت کې د کاندیدانو لږتلږه 1.5% شت دي. د ازبکستان د پارلمان د استازو جرګې یو نیم سل سیټونه لري چې 115 سیټونه به د انتخاباتو لاري او پاتې 15 به په ازبکستان کې د ژوند چاپیریال د غورځنګ پر استازو ډکسي. د کاندیدانو لیست به روانونه په دولتي چاپی خبرونو کې هم خپور سي. د ازادي رادیو خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د نور تفصيل لپاره زموږ ویب سټ ته ورسئ www.azadiradio.com.
ساعت 8:09 دی. تاسو زموږ ژغله ازلي رادیو څخه اوریدل. رواني خبرونه په دوام کې به د موضوعات ووري. قزاقستان له افغانستان سره د 500 میلیون ډالر په ارزښت افغان محصولاتو ته د زده کړې لپاره بورسونه ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له پاکستاني چارواکو سره د افغان مهاجرو د ستونزو په باب خبرې کړې دي. افغان او پاکستاني تجارتي چارواکي په ترانزیتي چارو خبرې کوي. ملګرو ملتونو د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده. د تورخم جلال آباد پر سر سړک کار ځنډیدلی دی. د ځینو نورو راپورونو په پای کې به ستاسو د ورکو عزیزانو د موندل کېدو په هیله 19 پروګرام خپور کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د صوبه سرحد په کمپونو کې د افغان کډوالو ستونزې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي. په دې وروستیو کې پاکستاني مقاماتو د صوبه سرحد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو کمپونه بند کړي چې له امله په زرګونو کډوال په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. افغان کډوال وایي چې په پېښور او شاوخوا سیمو کې حتی له کورونو نشي راوتلی ځکه چې پولیس یې نیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هیله ښودلې چې پاکستاني مقامات به په دې هکله د دوی غوښتنې ومني. خان محمد سین له کابله په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د صوبې سرحد د درګې په سیمه کې د افغان کډوالو ستونزې د پاکستاني مقاماتو غوږ ته رسولې دي. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنگین دادفر سپنتا د یک شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو په حق له هغه هیواد او د ملګرو ملتونو له سازمان سره لاسلیک شوي ګډ تفاهم لیکونه لري چې له مخې افغان کډوالو ته دا حق ورکړل شوی دی چې په داوطلبانه توګه د خپل هیواد ته ستانه شي، نه په زور او ډله ییزه توګه. ډاکټر سپنتا وویل
مهاجران افغان، آنانی که کارت دارن در جمهوری اسلامی پاکستان، از امنیت برخوردار باید باشند و اخراج اجباری این مهاجران هم نباید در دستور کار آنها قرار داشته باشند.
هغه وویل هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو کارت لري باید له امنیت څخه برخمن وسي او په زور او ایستلې باید د پاکستاني مقاماتو په دستور کې نه وي. موږ د ډیپلوماتیکو اړیکو په لړ کې پاکستانی مقاماتو ته دا اندیښنه په کلکه سره څرګنده کړې ده او هیله ده چې پاکستانی مقامات په دې برخه کې شوې ژمنې په پام کې ونیسي او له نرمښت څخه کار واخلي. د پاکستان په صوبې سرحد کې د درګې د کمپونو کډوال مشران وایي چې په دې وروستیو کې پاکستانی مقاماتو په سیمه کې د پلې، درګې او ځنګل پټي کمپونه یو څه وران کړي او د پاتې کمپونو پر اوسېدونکو یې اوبه او برېښنا بنده کړې او ګواښ یې ورته کړی دی چې په یو څو ورځو کې د کډې بار او سیمه دې پرېږدي. دوی وایي په سیمه کې هرې کورنۍ څه باندې دېرش کاله تیر کړي دي او که په روان ژمي کې له سیمې بې ځایه شي، ستونزې به یې څو برابره شي. د درګې، پلې او ځنګل پټي د کډوالو مشران په دې وروستیو کې کابل ته راغلي تر څو د دوی ستونزې له افغان مشرانو سره شریکې کړي. د دې کمپونو یو تن مشر حاجی یار محمد د آزادۍ راډیو ته وویل
پاکستان د درګې کم د ځنګل پټینه دغه مشران ډونه راغلي دي او پاکستان هغه مسولین موږ ته دا ویلي دي چې دلته تاسو د درګې کم ځنګل پټې چې دي دا تخلیه کوي. نو متاسفانه موږ د هغو مشرانو نام وغوښتل چې جمعې یخنی ده خو دومره موږ سره مهرباني وکړي چې موږ ته دغه د 2010 د مارچ د 15 پورې وخت راکړي، موږ په خپله خوښه او خپل وطن ته ځو. خواهش کوو د ورورولۍ دغه یو ګذشت وکړي او زموږ دغه مظلومانه سوال واوري.
دوی وایي د درګې په سیمه کې سکم 3000 کډوالې کورنۍ پرتې دي. سربیره پر دې له پاکستان څخه را رسېدلي خبرونه وایي چې پاکستاني پولیس په هره سیمه کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. په دې حکله په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق څو ورځې مخکې د ازادۍ له راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې نن سبا د پاکستان امنیتي وضعیت ښه نه دی او هلته افغانان او پاکستانیان دواړه له ستونزو سره مخ دي. د دا هم وویل دا حالات موقتی دي او دوی د ښه کېدو لپاره هڅې تیزې کړې دي.
و هم اوریدل چې افغان چارواکي هیله لري چې په پاکستان کې به د افغان کډوالو ستونزې حل شي. افغان چارواکي هم داسې هیله لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د ترانزیت په برخه کې هم موجود ستونزې حل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې یوې نوې موافقې ته د رسیدو لپاره د دواړو هیوادونو جګپورو چارواکو د څلورم ځل لپاره په کابل کې غونډه پیل کړه. افغان چارواکو هیله ښودلې چې نوې موافقه به د روان میلادي کال تر پایه لاسلیک شي او په دې توګه به د افغان سوداګرو حق ستونزی حل شي چې اوسې د ترانزیت په برخه کې په پاکستان کې لري. خو یو شمېر افغان سوداګر په دې اړه ډېر خوشبین نه ښکاري. زبیر ژمن له کابل په دې اړه راپور لري.
ټاکل شوی چې په کابل کې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې افغان او پاکستانی چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د نوي موافقه لیک په مسوده سربیره چې له پخوا چمتو شوې ده په دې برخه کې په موجودو ستونزو هم خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وحیدالله شهرانی وایي د نوي موافقلیک مساویده یوه پراخه مساویده ده او کولای شي چې د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې د دواړو هیوادونو د ستونزو په هواري کې پوره مرسته وکړي. هغه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل د نوي موافقلیک له مخې افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د پاکستان له لارې د نړۍ بازارونو او پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته لاره پیدا کولای شي.
د سوداګرۍ او ترانزیت د دې نوي موافقلیک د مساویدې خواله دا دی چې ټول مسایل د پاکستان له لارې د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د مالونو لیږدول، همداراز د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د پاکستانی مالونو لیږدول، همداراز په خپلو خاورو کې د یو بل د لاریو تګ راتګ ته اجازه ورکول، دا ټول مسایل په دې نوې مساویده کې په پام کې نیول شوي دي. موږ د افغانستان د سوداګریزو او ملي ګټو په پام کې نیولو سره هڅه کوو چې د سوداګرۍ په برخه کې نوی پړاو پرانیزو.
د افغانستان او پاکستان د ترانزیتي او سوداګریزو اړیکو په اړه اوس مهال اکثره شکایتونه افغان سوداګر کوي. دوی وایي د پاکستاني مالونو لاری د افغانستان له خاورې پرته له کومې ستونزې تیریږي، خو د افغانستان په صادراتو او وارداتو د پاکستان په خاوره او په ځانګړې توګه د کراچۍ په سوداګریز بندر کې بندیزونه او محدودیتونه لګېدلي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي پاکستان له افغانستان سره په سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو کې رښتینی نه دی.
د پاکستان اړخ په دغه خبرو کې صادقانه نه دی، لکه تر اوسه پورې چې د څلوېښت کاله مخکې کومه معاهده امضا شوې وه هغه نه مراتوي او زمونږ ترانزیت ته ستونزې پیدا کوي، زمونږ تازه میوو ته، وچ میوو ته، صادراتو ته، او دا زمونږ بین المللي حق دی. او د بین المللي حق له مخې نه زمونږ دولت متاسفانه په دې کې تر اوسه پورې پاتې راغلی دی، او دغه قوانین چې دوی باید په هغوی باندې تطبیق کړي دا نه دي تطبیق شوي.
خو په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق چې په غونډه کې ناست و وویل پاکستان د نوي سوداګري او ترانزیتي موافقلیک بشپړولو ته چې د دواړو هیوادونو خلکو ته اهمیت لري چمتو دی. د افغانستان د سوداګري او صنایعو د خونې چارواکي وایي اوس مهال د شاوخوا $2 میلیارډ په ارزښت پاکستاني مالونه په قانوني توګه او د $1 میلیارډ په ارزښت په قاچاقي توګه افغانستان ته واردېږي. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنی سوداګریز او ترانزیتي موافقلیک په 1993 کال لاسلیک شوی و چې وخت په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ډېره د سیاسي ستونزو له امله په سمه توګه نه دی پلی شوی. خو افغان چارواکي وایي د نوي موافقلیک په لاسلیک کېدو سره به د هغې پر تطبیق د څارنې لپاره د دواړو هیوادونو یوه ګډه اداره هم جوړه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان سوداګر د ترانزیت په برخه کې له پاکستان شکایت لري، خو په کندهار کې د تازه میوو سوداګر بیا شکایت کوي چې دولت د دوی ستونزې نه حل کوي. په دې ولایت کې د سوداګرۍ د اتاق چارواکي بیا وایي چې دوی د دغو سوداګرو د ستونزو په اواري کې زیاتې هلې ځلې کړې دي. د واخان مینهپال چې له سوداګرو او چارواکو سره غږېدلی راپور لري.
په کندهار کې د لندې میوې سوداګر وایي چې دولت د دوی د ستونزو په اوارولو کې پاتې راغلی ده. سوداګر وایي چې دولت نه د دوی میوو ته په بهر کې وړ مارکیټونه پیدا کړل او نه یې د میوو د ساتلو لپاره سړې خونې جوړې کړې.
موږ ټاټ نه لرو، حکومت نه دی جوړ کړی. مثلا موږ د خپل جګی دروازه د ګرمۍ په شپه مې نه مالونه خراب بیا نه بل په تاوان ورکو چې وسه یې خونه یې معنی یخچال یې ټول انو بیا موږ مالونه نه خرابې. دولت باید مرتسب مارکیټ جوړ کړي.
یو بل تن سوداګر وایي چې د میوه د لیږدولو پر مهال یې د لوی لارو پر سر ولاړ پولیس تر ټولو زیات زوروي. د دوی په خبره څو ځله یې دا ستونزه له چارواکو سره شریکه کړې، خو تر اوسه هم همداسې پر ځای پرته ده.
دوی زموږ څخه پر دوه مانه کاټن هم پنجې اخلي، پر دغه 15 مانه کواره باندې هم دوی پنجې اخلي نه، او بیا د کاټن د کور سوغات پکې کېدی درجه ظاهر سره ځغلي ته دا د چا دی نه.
د کندهار د سوداګرۍ د خونو مشر فریدالله حبیب په هیواد کې د سوداګرۍ په وړاندې ستونزې او خنډونه مني، خو نوموړی وایي چې ډېر ځله سوداګر هم خپل ستونزې تر دوی پورې نه رسوي. کنه د په خبره کې ستونزه پیدا شي دوی به پر وخت اوارولو کوشش کوي.
په وارو سره دا موضوع یاده ورې سوې ده چې زموږ دغه سوداګر ورونه چې دي په هر بخش کې چې دي دوی دغه اتاق ته خپل ځان نه بولي. که تاسو متوجه سئ مخکې دوی داسې ادعاوې کولې چې اتاق تجارت دولت په خپل ولکه کې راوستی دی، دولت د دوی حقوق نه ورکوي او دولت د اصول او قوانینو مطابق د دوی سره کړنې او اجرات نه ترسره کوي.
هر چې د وچې او لندې میوې تر ټولو ستر مرکز بلل کیږي د سوداګرو په خبره کې دولت یې ستونزې هوارې کړي. له یوه لورې به سوداګري پراخه سي، له بله پلوه به د دولت په عایداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی وي. د واخان مینهپال د ازادي راډیو کندهار.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د په کابل کې پر خپل افغان سیال سربیره له ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سره وکتل. بایوف په کابل کې له خپل افغان سیال ډاکټر سپنتا سره په یوه خبري غونډه کې وویل هیواد به له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. هغه همداراز وعده وکړه چې قزاقستان به د 50 میلیون ډالر په ارزښت افغان محصلینو ته بورسونه ورکړي. نور حال له کابل د حمید مومن په راپور کې.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له افغان مشرانو سره د خبرو اصلي تمرکز د اروپا د امنیت او د همکارۍ د سازمان په هغې غونډه و چې راتلونکی کال د ده په مشرۍ جوړیږي او افغانستان باید د اجنډا په سر کې ځای ولري. نوموړي چې له ډاکټر سپنتا سره په ګډه یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې افغان ولسمشر ته یې ډاډ ورکړی چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه وشي. د ویلي ولسمشر حامد کرزي سره مې په بېلابېلو مسایلو او په تېره بیا د اروپا د امنیت او د همکارۍ د سازمان په غونډه چې راتلونکی کال د قزاقستان په پلازمینه استانه کې جوړیږي خبرې وکړې. ټاکل شوی چې د دې غونډې مشري د قزاقستان په غاړه وي او د غونډې د بحث اساسي موضوع به افغانستان وي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د لا زیاتو مرستو د جلبولو او د شتو ستونزو د حل په اړه هر اړخیزې خبرې وشي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره هم د همکارۍ په هغو لارو چارو خبرې کړې چې قزاقستان د اروپا د امنیت او د همکارۍ د سازمان د مشر په توګه کولی شي. سودابایوف د دې خبرې غونډې په محل خپل افغان سیال سره یو تړون هم لاسلیک کړ چې له مخې به دغه هیواد د 50 میلیون ډالرو په ارزښت افغان زده کوونکو ته د زده کړې زور بورسونه ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر سپنتا بیا د خپلو خبرو په محل د شو خبرو او د دغه تړون په اړه د معلوماتو د ورکولو پترس کې وویل
چلوت ما با غوی وزیر امروز راجب مناسبات
دی ویله. خاغلی وزیر سره مینند افغانستان او قزاقستان په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړه او هغه تړون چې تاسو هم دا وسولید د دوه هیوادونو ترمنځ د کلتوري او علمی اړیکو په اړه و.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو استازي او اروپایي ټولنه د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښیي. له بلې خوا د افغانستان د ښځو د چارو وزیر وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی. د دغو دواړو موضوعاتو تفصیل په دوو جلا راپورونو کې وروسته دراورو. خو اوس به رضوان مراد درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د جګړې په اړه د اوباما د روس یړنې تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې او په پیل کې لیکي په داسې حال کې چې د امریکا پوځي مقامات د افغانستان په اړه د ولسمشر بارک اوباما د ستراتیژۍ اعلان ته سترګې په لاره دي، هغوی یو بل رپورټ هم چې د متحده ایالاتو د خاصو ځواکونو لخوا برابر شوی څېړي. د ورځپاڼې په وینا په دې رپورټ کې خاصو امریکایي ځواکونو استدلال کړی چې په افغانستان کې د بریالیتوب یوازنۍ لاره د دغه هیواد له قومي مشرانو سره په ګډه کار کول دي. واشنگتن پوسټ لیکي د قومي مشرانو سره کار په اصل کې له پراخ ملاتړ نه برخمن دی، خو ستونزه دا ده چې متحده ایالاتو په دې وروستیو کې د دې برعکس عمل کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د دې پر ځای چې له قومي مشرانو سره یو ځای فعالیت وشي، امریکایانو ځینو وختونو کې داسې عمل وکړ چې له عمله د طالبانو پر وړاندې د قومي مشرانو رول او فعالیت کمزوری شوی دی. په افغانستان کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو قمندان جیم ګینت په خپل رپورټ کې ویلي په افغانستان کې روانه سیالۍ په داسې توګه ترسره شوې چې تل یې په دې هیواد کې د یو غښتلي مرکزي دولت د رامنځته کېدو مخه نیولې ده. واشنگتن پوسټ لیکي موږ باید له قومي مشرانو ملاتړ وکړو ځکه چې دا د افغاني ټولنې یو نه بدلیدونکی سیاسي، ټولنیز او کلتوري واقعیت دی او دا هغه تجربه ده چې جیم ګینت په کونړ ولایت کې یو په بل پسې عملي کړې ده. واشنگتن پوسټ زیاتوي د جیم ګینت ځواکونه اوس مهال په کونړ ولایت کې د پښتون قوم د کورنۍ غړي ګرځېدلي او د یو قومي مشر له کسانو سره د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې فعالیت کوي.
په کابل کې د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې چارواکو د افغانستان د ماشومانو په وضع اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د لا زیاتو هڅو سپارښتنه کړې. دوی د ماشوم د حقونو د نړیوال کنوانسیون د شلمې کالیزې د لمانځنې په مناسبت په دې برخه کې د ګډو هلو ځلو یوه اعلامیه هم لاسلیک کړه. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن راپور ته.
په کابل کې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې چارواکي وایي سره له دې چې افغانستان د ماشوم د حقونو د نړیوال کنوینسون غړیتوب لري او په دې برخه کې پکې تر یو حده کار شوی، خو بیا هم له هغو هیوادونو څخه دی چې د ماشومانو وضعیت پکې تر ټولو خراب دی. د ماشوم د حقونو د نړیوال کنوینسون د شلمې کالیزې په مناسبت په کابل کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف د رئیس، د اروپایي کمیسیون رئیس، د سویډن سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د اروپایي کمیسیون ځانګړي استازي د ګډو هلو ځلو یوه اعلامیه هم لاسلیک کړه. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي کاترین بینګوی وویل دغه اعلامیه په یونیسف او اروپایي ټولنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ماشوم د حقونو د کنوینسیون له پلي کېدو سره مرسته وکړي. د یونیسف مشر وایي دا اعلامیه زموږ پر ژمنتیا او ملګرتیا یو ځل بیا ټینګار کوي چې له نورو ټولو خواوو سره کار وکړو او د ماشوم د حقونو کنوینسیون د افغانستان او نړۍ ماشومانو ته په واقعیت بدل کړو. د ماشوم د حقونو نړیوال کنوینسیون له ماشوم سره په عدم تبعیض، د هغو د ګټو د ساتلو لپاره پر اقداماتو، د ژوندي پاتې کېدو او پرمختګ پر حق او د عمر او پوخوالي له په پام کې نیولو سره د هغوی نظریاتو ته پر پاملرنې ټینګار کوي. په کابل کې د اروپایي کمیسیون رئیس ډاکټر کرچمر وویل د افغانستان نیم نفوس ماشومان دي چې 15 کاله او یا هم له هغې کم عمرونه لري. هغه وویل که چیرې دغه نیم نفوس ته کار ونه شي نو د افغانستان راتلونکی به کمزوري وي. هغه د مړینې لوړه کچه، د شاخه کارونه ترسره کول، جنسي تیری او د ځان وژونکي حمله کوونکي په توګه ګمارل کېدل هغه لویې ستونزې وبلل چې افغان ماشوم ورسره مخ دی.
In terms of
د نو زیږیدلو او لپنځو کلونو نه د کم عمر ماشومانو د مړینې د کچې له پلوه افغانستان په هغو هیوادونو کې شمارل کیږي چې تر ټولو خراب وضعیت لري. د کارګر په توګه د ماشوم ګمارل یو بله پدیده ده چې په افغانستان کې موجوده ده. له ماشومانو نه جنسي ګټه اخیستل هم یو ستره ستونزه ده. له ماشومانو څخه همدارز د ځن وژونکو حمله کوونکو په توګه کار اخیستل کیږي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په دغه هیواد کې د ماشومانو په وضعیت اندېښنه ښودلی. د کمیسیون په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې اوسمهال په افغانستان کې 80% ماشومان په شاخه کارونو بوخت دي، 10% یې له روغتیایي خدماتو بې برخې دي، 30% یې له قانوني عمر نه مخکې ودونه کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو د وژنې پیښې اکثره د بهرنیو ځواکونو په بمباریو او د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شوې دي. همداراز وسلوال مخالفین هم پر ښوونځیو او روغتونونو د بریدونو په ترڅ کې د ماشومانو د مړینې لامل شوي او په ځان وژونکو حملو کې ترېنه کار اخیستی. که څه هم په افغانستان کې ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو افغان چارواکي وایي د دوی د ژوند د ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي.
سبا نه بل سبا یعنی د چهارشنبه ورځ چې د نومبر له 25 سره برابر ده، د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر وایي د دې ورځې لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. میرمن غزنفر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی، خو دغه ډول تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره باید نور کارونه هم وشي. زموږ خبریاله حمیده عثمان له کابل راپور لري.
د افغانستان د ښځو د چارو وزیر میرمن حسن بانو غزنفر وایي اوسمهال په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه کمه شوې. د ښځو د چارو وزیر له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکې کې وویل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په کار ده چې په خپل ښځې او کورنۍ دغه ستونزې په ډاګه کړي.
په نظر ما تا حدی خشونت ها کاهش یافت.
هغه وایي زما په نظر تر یوه حده تاوتریخوالی کم شوې. د څه لپاره؟ د دې لپاره چې زموږ اقتصاد او امنیت مخ په ښه کېدو دی. د رسنیو خپلواکي هم ډېره شوې. اوسنی تاوتریخوالی خپروي، خو که هر څومره په خپله کورنۍ دغه تاوتریخوالی په ډاګه کړي نو زما په نظر چې د هغې مخنیوی به اسانه وي. د ښځو د چارو وزیر په داسې حال کې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له کمېدو خبرې کوي چې اوسمهال افغان مېرمنې په نړۍ کې تر ډېرو ښځو له کورني او ټولنیز تاوتریخوالي څخه ځورېږي. افغان مېرمنې د ورونو، پلارونو او خاوند لخوا وهل ټکول کېږي، وړې نجونې په بدو کې ورکول کېږي، کله خو هم له بل نجلۍ سره د بدل په توګه ودیږي او یا هم د ولور په نامه ډېرې پیسې پرې اخیستل کېږي او د خاوند په کور کې هم د کور د جنس په څیر ترې کار اخیستل کېږي. د ښځو د چارو وزیر هم وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ښځو اقتصادي ودې، د سواد زده کړې او دینی پوهې ته اړتیا شته، خو باید چې د دوی د کورنۍ نارینه هم له دوی سره د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. میرمن غزنفر وویل چې اوسمهال په ولایتونو کې د هغو ښځو لپاره چې په خپلې کورنۍ کې له تاوتریخوالي سره مخ دي امن ځایونه شته، خو د دغو ښځو د ملاتړ لپاره د نورو مرکزونو جوړولو ته هم اړتیا شته چې چې باید په څلورو زونونو کې جوړ شي. د ښځو د چارو وزیر وویل چې له نارینه سره د ښځو د حقونو د تساوۍ یا جندر لپاره یوې ځانګړې بودیجې ته اړتیا لري چې باید د مالیې د وزارت له لورې اړوندو وزارتونو ته ورکړ شي. هغه وایي په لومړي ګام کې د دې لپاره چې دوی له تاوتریخوالي په امان کې پاتې شي د جندر دغه بودیجې ته اړتیا شته چې اړوند وزارتونه یې په خپلو پروګرامونو ولګوي. د ښځو د چارو وزیر میرمن غزنفر وویل چې باید د پوهنې د وزارت لخوا د ښځو د روزنې لپاره مسلکي ښوونځي جوړ شي او د کلیو د پراختیا وزارت هم د ښځو او کورنیو د اقتصادي ودې لپاره په ولایتونو کې ځانګړې پروژې عملي کړي. د افغانستان د ښځو د چارو وزیر وویل چې د روان مریض کال د قوس د څلورمې نیټې یا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمانځه وړلو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره یې یو شپاړس ورځنی تبلیغاتي کمپاین پیل کړی چې په هغې کې د ښځو د لاسي صنایع د نندارتون او د زرګرۍ د روزنیزو دورو تر څنګ د اختر په دیني موضوع کې د جوماتونو د ملا امامانو لخوا تبلیغات هم شامل دي.
اتنی موبجیو تا ورسیدو او دلندو خبرونو نوبت دی چی فرشته جلال زی اوروی.
د افغانستان حکومت وای پر دی غور کوي چې د امنیت تامین لپاره د جوړیدونکو لوی جرګې کې وسلوال طالبان راوبولي او کنه. د جمهور رئیس درک په معنی کې چارواکي وایي د نوې کابینې په جوړولو جدي کار روان دی او شایي چې د ملي شورا د غړو د رخصتیو تر پیل مخکې بشپړ شي. د قزاقستان حکومت افغان محصلینو ته بورسونه ورکوي. د ایران حکومت له هر ډول حمله د خپل اتمي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره په پراخه کچه دفاعي تمرینونه پیل کړي دي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اوږدې لانجې د هواري لپاره ټاکل سوی نړیواله دریمګړی ډله په دې اړه د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي. او د ازبکستان دولتي مطبوعات وایي د دې هیواد د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د پارلمان د استازو جرګې ته لږ تر لږه 1500 کاندیدان ثبت کړي چې تر 2% پورې شید دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند په سرحدي دیشو ولسوالۍ کې زیات اندازه نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو د وزارت وایي زمری بشری د خبره د ازادي راډیو له خبریال معصوم میوند سره په دې مرکه کې وکړه.
بشری صاحب نن یو اعلامیه خبر سوی چې په هلمند کې مو نشي تو کې د دیشو پولیس والی کې نیولې دي. که دغه عملیات په اړه باندې معلومات راکړي.
د کورنیو چارو وزارت او د مخدراتو په سر مبارزې خاص پولیس لډیرې اوږدې مودې رئیس د مبارزه پیل کړې ده او سش کال ډېرې غټې لاسته راوړنې لرو په دې برخه کې. دا وروستۍ لاسته راوړنه د لړم په 28 باندې لاسته راغلې ده او دا د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د افغانستان د مخدراتو په سر د مبارزې پولیس وتوانېدل چې د دیشو ولسوالۍ نه چې د هلمند یوه سرحدي ولسوالۍ ده یا کنج یا غټه پیمانه مخدره توکي کشف او ضبط کړي. په دقیقه توګه درته ووایم 2000 کیلوګرامه تریاک کشف شوي دي او له منځه وړل شوي په دغو عملیاتو کې. 110 کیلوګرامه هیروین له منځه تللي دي او همدارنګه وسلې هم د پولیسو لاسته ولیدلې دي.
په تړه مو هم څوک نیولې د دغو عملیاتو پر وخت باندې دغه نشې توکو او وسلو سره
څوک نه دي نیول شوي. ولې وسلې مهمات او مخدره توکي نیول شوي دي په دې عملیات کې څوک نه دي نیول شوي.
په هلمند کې ستاسو دغه مبارزه اوس څه ډول روانه ده او پولیسو ته هم ځان اوښتي په دغه عملیاتو کې کنه؟
الحمدلله پولیس ته تاوان نه دی اوښتي په دغه عملیاتو کې. دا عملیات د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خاصو قوتونو چې مختصا وظیفه یې له مخدراتو سره مبارزه ده او په هغو ولایتو کې چې د کوکنارو کښت یا هم د مخدراتو کاروبار ډېر کېږي په هغو ولایتو کې خاص عملیات سرته رسوي. زه باید ووایم چې دغه قوتونه په دې تېرې میاشتې کې البته ډېرې غټې لاسته راوړنې لري او زه باید ووایم چې په اوسنیو شرایطو کې په هلمند کې شاید دا عملیات ادامه ولري او تاسو د نورو غټو لاسته راوړنو شاهدان هم اوسئ.
په عربي متحده اماراتو کې د چین ټیم ته په 9 وکټونو د افغانستان ټیم پرون ماته ورکړه. په ټاکلو شلو ورونو کې د چین لوبغاړو 15 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. ټاکل شوی دی چې نن هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سنگاپور سره مخامخ شي. په دې اړه هڅه کوو چې له متحده عربي اماراتو سره تماس ټینګ کړو او په دې حق له نور معلومات و پشتو تخنیکی همکار می شارک بی وی چی علاداد نوری حقداد نوری و بخشی همداوست اماراتو چخه در تلیفون لاری را سره ده نوری سبتاسته هر کلای ویو در لوبی پا بارکز مشاوریدون کتا ویسی آیا لوب پیل شوی ده و که پیل شوی بی نتیجه سنگه ده
ډیر مننه پرونی لوبه خو په مغ وخت باندې دولس بجې دی چې په وخت باندې خلاص سوله اوسنۍ لوبه لا تر اوسه نه ده پلس پلس بجې د امارات په وخت باندې موږ لوبه شروع کیږي
دا اوس چې سنگاپور څنګه ټیم دی پرونی لوبه خو مو په ډیر ښه تفاوت باندې وګټله نن څومره هیله لري چې سنگاپور ته به ماته ورکړي
انشاءالله سنگاپور ښه ټیم ده خو مونږ دا توقع لرو چې انشاءالله سل فیصده دا میچ به انشاءالله د مونږ په ګټه تمامېږي او مونږ به دغه میچ ګټو ځکه چې زمونږ لوبغاړو استعداد په هغوی باندې ډېر زیات ده.
داسې ویل کېږي چې د افغانستان ټیم په روانو سیالیو کې په داسې یو ګروپ کې دی چې ځینې ټیمونه یې ډېر قوي دي. څه فکر کوئ تر څه حده پورې اندېښنه لرئ چې تاسې به په دغو لوبو کې بریالي شئ؟
همدغه څه ده ځکه څنګه چې تاسو ویلې دی
بله
دا او د سعودي عربیا ټیم دا سدا ډېر ښه ټیمونه دي ډېر ښه لوبغاړي لري
بله
ټیمونه چې دي زمونږ د ټیم نه ډېر زیات متاثر دي یعنی زمونږ ټیم په دوی باندې قوي ده چې موږ هم پرون میچ ګټلې ده په هغه باندې په دغه دولس ټیمونو کې موږ په اول پوزیشن باندې یو
بله په د څومرو د څو لوبو په ګټلو سره افغانستان پایلو به ته وتلی شي
افغانستان په اولنۍ دغه راوند کې باید خامخا تلور لوبي وګټي نو بیا به موږ دغه لوبي سیم فائنل ته وځو دغه ټورنمنت هغه نو وروسته به بیا سیم فائنل موږ وټو فائنل ته وځو دغه دواړه ټیمونه فائنلست دي ایشنز گیم ته کوالیفای کوي
دا وسه تاسو باید مجموعا څو لوبي وکړي چې تاسو د څلورو لوبو ګټلو ته ضرورت لري په دې اول راوند کې
په اول راوند کې موږ پنځه لوبي کوو څلور وګټو نو بیا موږ سیم فائنل ته وځو او که چیرې موږ درې وګټلې بیا به پوینټ ګوري د پوینټ مطابق کېږي چې ان شاء الله موږ وځو خو موږ کوشش کوو چې ان شاء الله پنځه وړه لوبه وګټو او دا لاله دغه توقع
بله نوري صاحب دا راته وایي چې د سنگاپور سره به ستاسو لوبه څه وخت پیلېږي دقیقا څومره وخت وروسته څو دقیقې څو ساعت وروسته
د لس بجې د اماراتو په ټیم باندې دغه لوبه شروع کیږي
بله نو قدرمنو اوریدونکو ازادي رادیو اوري مش به هم د شاغلی نوري او د کرکټ د ټیم له نورو غړو سره تماس نیسو او تاسو د دې لوبې له روسي جریانه خبرو د تورخم جلال آباد د دوهم سړک د جوړېدو کار چې مخکې د پاکستان په برسته پیل شوی وو سندېدلې ده د ننګرهار اوسیدونکو د دې سړک د کار بیا پیلېدل غواړي په دې ولایت کې د فواید امیر ریاست وایي نه پوهیږي چې د دې سړک د جوړېدو کار ولې ځنډول شوی دی د پاکستان قونسلګری په دې اړه څه وایي داود افال جلال آباد راپور لري
لېونیم کال نه زیات وخت کېږي چې د جلال آباد تورخم په دویم سړک د جوړېدو کار درېدلې او لدی عمله موټر چلوونکو او مسافر ډېر شکایت کوي دغه سړک لومړی لیکه د پاکستان هیواد په مرسته جوړه شوې او په دویم لیکه یم دغه هیواد لخوا درې کال وړاندې کار پیل شوی او چې تر نیمایي زیات جوړ شوی خو اوس یې تر نامعلوم وخت کار ځنډېدلې ده د تورخم جلال آباد د لارې موټر چلوونکو د شنبه پورې ازادۍ رادیو ته وویل
زمانوم عبدالسمیر دی او زه د تورخم د لوی لارې ډرایور یم د درې کال کې چې زه لاین باندې چلیږم او دا سړک چې خراب دی بیخي د کار نه تنگ دی زیات وخت موټرونه جنگيږي ټکر کیږي او خلک پکې وژل کیږي په دغه برخه کې پاکستان حکومت سړک غوښتل چې غټ کی الوی کی نو دغه کار تر نیمه پورې رسیدلې خو بزین نور کارونه پاتې دي نه تکمیل شوی دی موږ د افغانستان د حکومت نه غوښتنه کوو چې د پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړي تر څو دغه کار پای ته ورسېږي
زه د خوشکمبت نور بي سدول سوالي او سيدون کيما دا یو کالو شې کار ور باندې ولاړه د سوغه مینه کوي شو ولاړه بس مونږ ډېر په تکلیف کې یو دا سړک ډېر اکسیډنټ کې یو ورکه وسه ورور په تکلیف کې مونږ ډېر سو غا مینه کوي مونږ د خپل افغانستان غنه غواړو مشر نشه د پاکستانیان ولې کار پریخه تختیدلې دی ونه کار شروع کین ور باندې
د ننګرهار د فواید امیر رئیس انجینر محمد عارف وویل د پاکستان له حکومت نه سوز لیدل د غلارې د کار د بیا پیلې دوه هله کړې ده
دا عمده دلیل تر اوسه پورې مونږ ته معلوم نه ده چې دوی ولې کار درول ولې دوی لاړل
بله له همدې راپور سره د دې خبري د دې خبرونه د خبري مطالبه پاتور رسیدو او پام وکړئ د ورکو عزیزانو پروګرام ته
د
ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
گرانو اوریدونکو محترمو دوستانو سلامونه می اومنی په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د یو نوی پروګرام سره د ورکوشو عزیزانو له پروګرام سره د تاسو په خدمت کې دغه د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه د آزادی رادیو په اوتومات ماشين کې پرېږدئ، همدارس لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو تاسو چې موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه رالېږئ په وار وار مو په خپل خبرونه کې تاسو ته ویل چې لطفا په خپل دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، بیا د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او لټولو څخه مهمه دا ده چې په پیغام کې د تلیفون شمیره ووایي. کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ګرانو دوستانو ډیر به په انتظار نه پرېږدم، راځي چې دغه پروګرام تر پایه سره واورو. کېدای شي چې په ننني پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 4 1 5. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د ډیرو اوریدونکو تلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلي دي او مونږ تل هڅه کوو چې ټول هغه تلیفوني پیغامونه چې ازادي راډیو ته رسیږي په خپل وخت سره نشر ته وسپارو. همدارس داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې تاسو مونږ ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو په دغه پیغامونو کې مو د تلیفون شمیرې له یاده وتلې دي. له نیکه مرغه د هغه تلیفون چې تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی د همغه تلیفون شمیره د ازادي رادیو د کمپیوټر په صفحه کې پاتې کیږي چې پاس له اړ یو پیغام په هغه پیغام کې چې تاسو مونږ ته تلیفون کړی دی او د تلیفون شمیره مو له یاده وتلې ده د تلیفون شمیره پاتې کیږي. اول به پیغامونه واورو او پاس له اړ یو پیغام به زه د تلیفون شمیرې تاسو ته ووایم. نو راځئ چې دغه پیغامونه کوم چې د تلیفون شمیرې نه لري یو ځای سره واورو او پاس له اړ یو پیغام به زه د دغو ګرانو اوریدونکو د تلیفون شمیرې تاسو ته ووایم. دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارتونکو، السلام علیکم. بعد السلام زموږ یو انډیوال محمد نعیم په نامه دی، د ملا محمد نعیم په نامه دی، د روزګان ولایت چټنور ولسوالۍ دی. دماغي توازن یې د پرون د مازګر رئیس سره پوهې د پنجشنبې د ورځې هر چا که پیدا کړی په دغه نمبر د تلیفون وکړي یا چا ته معلوم یې ثانی صاحب د مدرسې ته دې راوي. السلام علیکم.
گرانو دوستانو که تاسو د دغه ورکشوي عزیز په اړه څه معلومات لرئ کولای شئ چې د اوریدونکو ته په دې شمیره تلیفون وکړئ. د دوی د تلیفون شمیره ده 00923050943. د تلیفون شمیره به یواری بیا ووایم 00923050943.
الو سلام علیکم. از ما زوږ دی د لاس کار کې عبد الکریم ممیر د امین الله زوی دی، د عبد الکریم د عبد العلیم محمد نی مرو دی، په کوم زوی دی د ګرجنګر سره وکړه د دې ته د تلیفون د کوم دا ګوښې د کور کې د خپل اوري کې اندویال اوري په دغه تلیفون باندې مستفیض هم موږ د کور کې ګرجنګر سره وکړه ساده کې وصل.
گرانو دوستانو که تاسو د دغه ورکشوي عزیز پاک له څه معلومات لرئ کولای شئ چې ورته په دې شمیره تلیفون وکړئ 00923050043. د تلیفون شمیره یې ورته وایم 00923050043.
سلام علیکم. زه عبد الحمد حجاج د لشوالۍ نه خبرې کوم. از می یو رکشو عزیز دی چې افریده نومېږي د نهه ویشت کالو د تګال د ولسوالۍ د کاپسا د ولایت د قری شلوټي د لالاجخېلو اوسېدونکی دی. د خانګل زوی دی د محمدجان خوری دی. زه خپل عبدالصمد خبرې کوم. دغه لمبر زما شخص کې
ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، که تاسو د دغه ګران اوریدونکي د ورک شوي عزیز پاک له معلومات لرئ، ورته کولای شئ چې په دې شمېره تلیفون وکړئ: 00 9 3 و 2 4 5 2 و 5 2. د تلیفون شمېره یې واره بیا وایم: 00 9 3 و 2 4 5 2 و 5 2.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو ل آزادی رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. محترم اوریدونکو، موږ ته ډیر داسې اوریدونکي تلیفون کوي چې د دوی عزیز له ډیرې مودې نه ورک شوی دی، او دغه ګران اوریدونکي له موږ څخه هیله کوي چې په وار وار د دوی دغه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو. له هغو تکراري پیغامونو چې تل آزادي راډیو ته رسیږي، راځئ دوه یې یو ځای سره واورو. دغه اوریدونکي تل موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. کیدای شي چې په دغه وار د دوی ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
الو، سلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه ګلمار سلطان خیل د عزیز رفان زوی له پاکستان څخه خبره کوم. زما یو ورور د ګل محمد نومېږي، مشهور په مخا ده. دا څنګه کاله کیږي چې ورخ د هیڅ معلومات یې موږ ته نه کیږي. دا یې نه کدای په خپل اوري او یا د ملګري انډیوالان اوري. نو په دې لمبر در سره تماس ونیسي: 03 01 55 53 55 9. لمبر به درته بیا تکرار کوم: 03 01 55 53 55 9. په دې لمبر در سره تماس ونیسي. وسلام.
السلام علیکم. قدرت الله خان د پاکستان کوټي پښتاغه څخه خبرې کوم. زما د ترور یا امزوی چې د صلاح الدین په نامه یادېږي، 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 14 نیټه په کوټه ازرګنجي ښار کې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که چیرې تاسو د صلاح الدین په باره کې معلومات لري، نو موږ ته پر دغه نمبر باندې ټلیفون راوکړئ: 00 02 3 00 9 3 8 00 4 3.
ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، ډیر مو نو په انتظار نه پرېږدو. قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
زه عبدالصمد دی پکتیکا ولایت امتحان ولسوالۍ کې مریانو د کلي څخه د ازادي راډیو جوړ کړو خپرونې ته تلیفون درته کوم. زما یو خوری صدیق الله د پلار نوم یې حبیب الله دی. یو نیم کال کېږي چې پاکستان د پنجاب د جډیال ښار څخه نادرکه شوی ده. که د صدیق الله په باره باندې هر څوک معلومات لري، یا د خپله د ما ټلیفون اروي، یا د ازادي راډیو چې اروي، نو موږ ته دې په لاندې شمېره باندې تلیفون وکړي. په افغانستان کې زموږ پته ده: 0 01 9 9 8 4 9 3. شماره بیا اعلانوم: 0 01 9 9 8 4 9 3. د تاسې له توجه چې مننه. سلام علیکم.
ورور جانه، زمونږ یو انډیوال د احمد په نوم والا د جمعګل درودات د ننګرهار ولایت درودات ولسوالۍ زینو کلي اوسېدونکی دی. او کار تا د هغې پاک له معلوماتو نو په دغه شماره زمونږ سره اړیکه ونیسي: 0 01 4 05 1 3. بله شماره ده: 0 05 4 01 1 3.
خبر
امنیتی نماد که تبدیل شما را زنگی سپر و سپر و سپر سپر رید و سپر سلور.
الو سلام علیکم، زه عبدالولید د غزنی ولایت مخور ولسوالۍ کوبند د برکلي څخه خبرې کوم. زما پلار چې نور احمد نومېږي، د ملا محمد کریم زوی ده، د عبدالغفور ورور ده. تېر نه کاله کېږي د کوره وتلی ده، پته یې معلومه نه ده. که چا ته یې پته معلومه وي یا دی خپله زما خبرې اوري، ما ته دې په دې شمېرو ټېلفون ووایي: 0 او 8 5 5 3 بله شماره 0 او 8 5 3 8 و پنځوس. یو وار بیا تکرار: 0 او 8 5 5 3 5.
ما یو ورور دی د باران په نامه دی، ورک دی ځای په دوه میاشتې کم دوه کاله کېږي. لږ لږ د ډېرې ډېرې خبرې هم کوي. د رنګه سور ځوان دی، د ګریش د ولسوالۍ دی، او کار معلومات کېږي په دغه شماره دې موږ ته زنګ وویل. 0 او 9 و شپېته 4 دیارلس د شمارې اعلان یو وار بیا: 0 او 9 شپږ و 4 1 3.
زه عبدالرازق د چاروالک د ولسوالۍ د نوارې د احمد آباد د کلي اوسېدونکی یم. زما یو پلار ورک دی په نامه د رحمت الله، او ورور مې ورک دی په نامه د عبدالواحد. دا 8 کاله کېږي چې موږ ته پته نه معلومېږي. ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي: 0 او 8 9 10 او 10.
ما یو شناخته د جمهور په نامه او یا د بنا په نامه مشهور دی. دا څومره کېږي ورک دی؟ خلک وایي بندي دي، مخې پته نه لګېږي چې چیرې بندي دي. که ته په عقله څوک معلومات لري او یا دې خپله ته پیغام اوري، ما چې په دغه کښې د کوې شمېره زنګ ووایي: 0 او 8 9 10 او 12 10 او 15.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ، او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.
بله، زه سروري د میوند ولسوالۍ د کندهار د ولایت عمر یو دوست چې درې کاله مخکې د کوره سره درک شوی دی، چې نوم یې حیات فیاق باندې مشهور، د مساجان زوی، د میوند ولسوالۍ له جکوتب خان د بایزو د کلي اوسېدونکی دی. په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي. زموږ د تلیفون شمېره ده: 0 او 8 2 14 15 4 8. د تلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم: 0 او 8 2 14 15 4 8. که چېرې موږ ته زنګ نه شي وهلی، نو دوی دې مهرباني وکړي یو ځل بیا ازادي راډیو ته خپل پیغام پرېږدي، او خپل د تلیفون شمېره دې موږ ته وښيي، چې موږ به در سره په تماس کښې ځو. د ازادي راډیو څخه یو جهان مننه. والسلام.
زه یم عبدالکریم د کندهار د ولایت د سپین بولدک د ولسوالۍ. زما زوی چې عبدالرحمن نومېږي، 14 کاله عمر لري. د نه میاشتې مخکې په بولدک کښې ورک شوی دی. که یې په اړه هر څوک معلومات لري و دغو شمېرو ته دې زنګ ووهي. عبدالرحمن په خپله دا اعلان اوري: 0 او 9 او 8 10 او 10. 0 او 9 15 او 9 او 10.
بحر الحق بدكم لغاية والعادة سكيزمي جولة على ورقة انو حق من عمالة ينور الحق زويدة تخواكي زباك وعيبة وغادانا كي عمالتين مدرقة شويدة تارجعتها معلوماتي مريادة بيغانة بخبال عوري لما كنت بدوغ شنيرو زنگ وغي شطورو سواتون ايه دو سو سرليك دو سو دريد دي خوابان شنرم ده دو سو يو عوية دو سو دريد عوية.
زه عبدالمنان د سمنګان د ولایت د جیګې باندې د کلي څخه تاسو ته ټېلیفون کوم. زما یو د کاکا زوی چې محمد نذیر نومېږي، دا 3 کاله کېږي د پاکستان د پېښور څخه بې درکه شوی دی. که چا ته یې معلومات دي، د مهربانۍ له مخې دي په دغه لاندې شمېرو تماس ونیسي.
محمد نذیر د عبدالجبار زوی دی صفر واویا شل اووه نوي څلور سوه شپږ شپېته یو ځل بیا تکرار دی نمبر صفر واویا شل اووه نوي څلور سوه شپږ شپېته.
الو السلام علیکم، زه مسافر خان خبرې کوم سرودی د ولسوالۍ نه. زمونږ یو ګران عزیز ده په نامه د محمد حسن نن پنځه میاشتې مخکې ورک شوی ده. که چېرته چاته پته یا دا غږ زما د اوري صفر وایا زما د تلیفون شمېره ده درې سوه اتیا پنځه دېرش پنځلس وسلام.
زه محمد ولی د هلمند ولایت فعلاً چې اوس په ایران کې گزاره کوم. زما یو ورور شاولي نومېږي چې دا څلور کاله کېږي چې نادرکه دی. د ده په هکله څوک معلومات لري او یا دی خپله دا اعلان اوري نو په دغه شماره دې زنګ ووي، صفر نه درې اته دوه شپږ اته نه یو صفر یو.
زنه کبلا در روزگان ولایت څخه تلیفون کوم. زما یو ورور عبدالرحمن دی، دا دوه کاله کېږي ورور دی او دی زموږ غږ اوري. موږ ته یې په دې تلیفون شماره باندې زنګ ووهي، صفر نه اویا دوه اویا څلور نوي درې سوه اووه اتیا.
عطا محمد په نامه باندې د پکتیکا ولایت مرجانخیل اوسېدونکی جلال محمد زوی جلال محمد اوس په حق رسېدلی ده. مهرباني وکړئ که د انډیوالانو یا د خپله د اعلان اوري یا د کوره سره په دغو نمبرو باندې شي، صفر اووه سوه اته اویا دوه ویشت یولس څلور ویشت، دې نمبرو باندې تماس ونیسي. او که انډیوالان څوک د هغه اوري موږ اعلان اوري هم د مهرباني دې وکړي دو نمبرو ته دې زنګ ووهي. په کور کښې د سرپرست نه ده پاته، یو دوه ورونه دي هغه پاکستان ته تللي دي، ځکه چې د کور مشکلات ډېر دي او مور یې هم ډېره سرګردانه پسې ګرځي او هر چا ته هر کور ته یې که دې هغه یې مثال ورسې مطلب وایي زما د زوی پوښتنه وکړي.
سلام علیکم، زه ګل رحمان د لوګر ولایت د خروار ولسوالي له ایرانه تاسو ته زحمت ورکوم. زما یو ورور د جمعه خان نومېږي، دولس کاله کېږي په ایران شیراز کښې ورک دی. زه اوس پهلن په ایران کښې یم، ډېر تلاش مې وکړو پیدا مې نه کړو. که دی دې ما غږ په خپله اوري مو دی دې ما ته خبر راکړي، او که تاسو همکاري ما ته خبر راکړي په دغه شماره صفر نه سوه دیارلس شپږ سوه یو دولس وویشت. زه پهلن په ایران اصفهان کښې زندګي کوم او زموږ د کور شماره اوس په پاکستان کښې ده، صفر درې سوه نه دېرش څلور اتیا درې سوه یو څلوېښت. دا زموږ د کور شماره په پاکستان چمن کښې ده، بلوچستان کښې.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم، صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، په دې هیله چې د نن ورځې د ورکو شوو عزیزانو په پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي، که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره همدومره، تر بل پروګرام زه تاسو په لوی خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
آخر ولی بے وفا شوی دا پسرانا جدا داشوی ما خوټو ژوندستا پنوم کلو او تلاړې دا بلچاشوی پاشوی دا پسرانا جدا شوی ما خوٹو جوان ستا پنون کلو تلال دا بلچا شوی آخر والے بے وفا شوی دا پسرانا جدا شوی ما خوٹو جوان ستا پنون کلو او تلال دا بلچا شوی ما خوٹو جوان ستا پنون کلو او تلال